السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس وایم پیل په خبرونو باندې کوو نن په هرات ولایت کې د یوې زوروري زلزلې له امله تر دې دمه د لږ تر لږو دیرشو کسانو د ټپي کېدو د وژل کېدو او د شاوخوا 300 نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي که څه هم سیمه ایز چارواکي په دې رابطه باندې دقیق ارقام نه شریکوي خو د هرات د بیړنیو پیښو ته د رسیدو چارواکو ویلي چې ویره شته تر دې هم د تلفاتو شمیر زیات وي د زورورې زلزلې مرکز د هرات زندجان ولسوالي کې در ځمکې لاندې 4 کیلومتري کې ښودل شوې ده د دې زلزلې شدت د ریاکتر په کچه 6.2 اټکل شوی دی د هرات د پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس موسا اشخری ازادي راډیو ته ویلي چې د تلفات ممکن زیات وي او د هغه په خبره چې 12 کلی وران شوي دي په دې اړه به وروسته تاسو ته مکمل جزئیات هم درکړو اسرائیلی رسنیو د شنبې پر ورځ د طبي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د غزې ترانګ څخه د پراخو بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 100 تنه اسرائیلیان وژل شوي او شاوخوا 900 تنه نور ټپیان دي د فلسطین روغتیا وزارت بیا ویلي چې په غزه کې د اسرائیلو په ځوابي بریدونو کې 190 کسان وژل شوي او 1400 نور ټپیان شوي دي د فلسطین وسلوال سازمان حماس د شنبې پر ورځ په اسرائیلو باندې 2200 توغندي توغولې دي د پوځ په وینا وسلوال فلسطینیان هم د ځمکې سمندر او هوا له لارې د اسرائیلو پلور ورغلی دوار خوته د مرګ جوبلی شمیره په ډیری دوده ازادي رادیو ته غواګست نن د آسیایی جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم دویم مقام خپل کړ د افغانستان لوبډلی لوبه پیل کړی و چې د باران په خاطر لوبه نیمګړې پاتې شوله د لوبې داور په دې خاطر هند ته د سرو زرو میډال او لومړی مقام ورکړ چې په تیرو لوبو کې اوسط د افغانستان په نسبت باندې پورته و دا دریم وار دی چې د افغانستان د کرکټ لوبډله په آسیایي لوبو کې د سپینو زرو میډال ګټي په آسیایي لوبو کې افغانستان ټول ټال 80 لوبغاړو ګډون کړی و چې د 4 برونزو او یوې نقرې په ګټلو سره د 15 آسیایي هیوادونو ترمنځ نه وشتم مقام خپل کړ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو له پاکستان غوښتي چې د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي IOM او UNHCR نن سهار په یو ګډه اعلامیه کې ویلي کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي پاندیال کی په بار کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماټیکو استازبولې او په یوه اعلامیه کې د افغان کډوالو د وستلو په برخه کې د پاکستان په ورسته پریکړې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د پاکستان دې پریکړې زرګونه افغان کډوال له بعد وضعیت سره مخ کړی دي خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي دغه پروګرام کې مو وړاندې د هرات د زلزلې له ورستیو جزئیاتو خبرونه نن حالت له ګرمۍ مخکې وزور وره زلزله شوې ده په هرات کې کاڅام چارواکو بیلابل شمیرې خبر کړي دي خو د هرات د والی ویاند نثار احمد الیاس رسنوی ته ویلي چې ممکن تر سلو پورې ډیر کسان مړ شوي وي هغه همدارز ویلي چې 500 کسان ټپیان د هرات روغتونو ته انتقال شوي دي دا مو د سر موضوع ده په دې اړه مو د زمک پیژندنې لیو کارپو سره هم خبرې کړې دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د جبري استلو په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړي چې ممکن دغه خلک له امنیتي ګواښونو سره مخ شي افغان کډوال وایي
رهایشی زیگونو تا چکم مکتوبونه تلیلی دولت دخوانه آغا که مطلق دا افغانانو دو میستلو زگر کرده ده رهایشی پلاتونو نه دا بیر لوی نورین ده
پا اسپانیا که دا افغانستان سفارت وی لطالبانو سره دو قنسولی خدماتو پو برخی که تعامل د خلکو د خدمتونو لپاره پیل کرده ده دا طالبانو دا بحرانی چهار وزارت هم دا خبره تایید کرده
د بهرنیو چارو وزارت هم ټول هغه اسناد چې د اسپانیا سفارت له لوري د بهرنیو چارو وزارت تر لیږل کیږي د اعتبار وړ بولی او قانوني دي
لردی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته نن لګرمي مخکي په هرات کې یو زوروره زلزلہ شوې ده. دغه زلزلې مرکز د هرات زندجان ولسوالي ده. په شاوخوا سیمه او ګاونډي ولایتونو کې هم د دې زلزلې ټکانونه هیڅ شوې دي. د هرات چارواکو د لزګونو کسانو د مړکیدو د سلګونو نورو د ټپکیدو خبره کړې ده. که څه هم دقیق ارقام نه دي شریک شوي، خو د هرات د والي ویان نثار احمد الیاس رسنیو سره ویلي و چې ممکن تر سلو پورې کسان په دې پیښه کې مړه او تر 500 نور ټپیان شوي وي، خو بیا هم ویره شته چې تلفات تر دې زیات وي. د دغې پیښې د وروستیو جزئیاتو لپاره احمد تکل سټوډیو کې دی او له موږ سره اوس وروستي جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه. سلامونه. په داسې حال کې چې سړه پر رسیدو دي، ځکه د شپې اوس هوا ډیره زیاته سړیږي، که څه هم ورځې تودې دي، خو د هرات د نننۍ مرستې زلزله ځپلي خلک مرستو ته سترګې په لاره دي. خلک له زلزلې وروسته ټکانونو ته اندېښمن دي او ویریږي چې کورونه یې ړنګ نه شي. که څه هم ویل کیږي چې د مرستو ځینې جوپې سیمې ته رسول شوي دي. ملګرو ملتونو خبر ورکړی چې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO دولس امبولانسونه زندجان ولسوالۍ ته رسیدلي دي. همداراز د اروپایي ټولنې دفتر خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په مرستو بار یوه الوتکه افغانستان ته رسیدلې ده، تر څو د زلزله ځپلو سیمو خلکو ته مرستې ورسوي. نن شاوخوا یولسو بجو دا سخته زلزله وشوه چې د امریکا د جیولوژۍ د سروې د ادارې لخوانه شدت د ریختر په مقیاس شپږ اشاریه درې درجې اټکل شوی ده. د زلزلې د هرات ښار په 40 کیلومتره کې د زندجان کشک ربات سنگی ولسوالی او همدارس خپل د هرات ښار سیمه لړزولې دي، او په شاوخوا ولایتونو لکه په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې هم ټکانونه احساس شوي دي. ویل کیږي چې د زلزلې له کبله د برېښنا بهیر پرې شوی او په ځینو سیمو کې د ودانیو د نړیدو له کبله لارې بندې شوې دي. د طالبانو حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې پوځي ځواکونو ته دنده سپارلې ده چې له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو په چاره کې برخه واخلي. سیمه ایزو سرچینو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې د ژغورنې په عملیاتو کې د پوځ له هلیکوپټرو څخه همکار اخیستل کیږي. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې ډیری خلک له خپلو کورونو وتلي دي او نورو سیمو او ولسوالیو ته کډه شوي دي. سرنګزی صاحب، د دې پیښې اړوند تر اوسه پورې همدومره معلومات شته په سیمه کې آزادو او خپلواکو معلوماتو ته د رسیدو چاره د وضعیت د بیړني حالت له کبله ډیره ګرانه ده چې اصلي معلومات او تایید شوی معلومات له سیمې نه راورسیږي، خو زمونږ همکاران په سیمه کې دي او د وروستیو تحولاتو په اړه به هم د ازادۍ راډیو په خبرونو کې وروسته
معلومات. مننه کوم له تاسو نه احمد تکل، چې د هرات د نننۍ زلزلې په ارتباط مو تر دې دمه وروستي جزئیات شریک کړل. البته تازه ده چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان ویلي دي چې د هرات له زلزله ځپلو سره مرستې کوي. همدارنګه د طالبانو حکومت هم ویلي چې په سیمه ییزه کچه باندې به مرستې ورورسوي. تاسو ازادۍ راډیو ته غوږ یاست. البته د یوې تازه شمیرې په اساس باندې د ملګرو ملتونو سازمان دمګړې راپور ورکړی دی چې په هرات ولایت کې د نننۍ زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 320 تنو ته پورته شوی دی. په هرات کې نن له غرمې مخکې زوروره زلزله وشوه او ویرشته چې تر دې هم تلفات لا پسې لوړ شي. په همدې رابطه باندې د ځمک پیژندنې لیو کارپو ښاغلي خلیل احمد نادم سره ما خبرې کړې دي د نننۍ زلزلې د عواملو او دا چې خلک په دغسې حالاتو کې په څه شکل باندې خوندي پاتې کیدلی شي او د زیاتو تلفاتو مخه څنګه نیول کیدی شي.
زلزله داسې چې عوامل لري، مختلف انواع لري د زلزله. ځینې زلزلې دي چې در مځکی لاندې ځینې انفجارات کیږي، د میتان غاز دا زلزلې دي. ځینې دي چې خو خپل مځکه غیر متجانس ساختمان لري چې دننه داسې خلاګان شته چې لکه غرونه چې ول دغه سی ول ویږي او ته قانون ورکی دغه ته نو دا قانون به دوامداري. مثلا اول یو تکان وکي، بیا په بل پس لرزل لري، بیا بل پس لرزل لري. دا ټول عوامل دي چې تخریبی اندازه فرق لري په اندازه د لومبش یا اندازه د انفجار د غازاتو. نو دلته په هرات کې زه فکر کوم هغه غازی شی به نه و په دې چې په عمق د 4 کیلومتر د زندجان په ولسوالۍ کې و. زه فکر کوم چې دغه لومبشونو دنه په ځکه اتفاق ولیدل دي او دغه مزکه لرزول.
انجینر صاحب یو بل مسله هم ده چې په دغه سیالاتو کې د دې ترڅنګ چې تخنیکی مسله چې تاسو یاد کړل د خلکو د هیجان د کمیدو لپاره باید څه وشي، په کوم سیمو کې دوی باید د اوس لپاره ځانونه خوندي کړي؟
زه فکر کوم دنه په خارونه کې هغه کورونه چې په ستاندرد اندازه جوړ شوی دی هغه هیڅ ضرر نه دی رسیدلی، کوم مشکل نشته. او په هرات کې باید دومره بلند منزلونه هم ډیر نشته ډیر په دې اندازه چې په کابل کې دي. نو به په هر صورت کې دوی کې احساس دی زلزله وی کې خده چیرې د کورول څخه ځان یو څه لیرې وي، یعنی ارتفاع دی دغه نه د تعمیر نه به ځان یو څه لیرې وسی که چیرې تعمیر باندې دغه راشي کوم ولویږي چې په دوی باندې رانه شي دا باید دوی په پام ونیسي. اوس عوام ډېره سره نه ده، یو څه مودې دپاره باید ځان خلک وساتي.
انجینر صاحب یو څه بل هم څه فکر کوئ، آیا له دې مسلې سره موافق یې چې په دومره لویه کچه باندې تجمع وشي د زلزلې نه چې کوم خلک په ویره کې و دوی سړکونو ته راوتي و لسګونه زره کسان په یو سړک باندې، یعنی فکر کوئ چې دغسې ښه دی چې ټول سره یو ځای وي که تیتو پاراک سره؟
نه نه دا ډېر ښه نه دی په دې چې خو داسې و چې په هرات کې د اول ځل دی چې داسې حالت راغلی، یعنی په تاریخ کې چې زه ما 15 کاله عمر دی ما په هرات کې تیر کړی داسې حالت نه و. نو خلک ورخطا سوي دي او متاسفانه چې دغه تایقاتی مراکز په افغانستان کې فعال نه دي چې وخت نا وخت خلکو ته معلومات ورکړي چې خلک د زلزلې د عواقب خبر شي، د زلزلې د تاثیرات خبر شي، او څنګه زلزلې اتفاق لري او دغه شي کیږي او څنګه دوی څه تدابیر باید ونیول شي. متاسفانه دغه مراکز آگاهی او مراکز د تایقاتی په افغانستان کې نشته.
خلیل احمد نادم و د زمک پیژندنې متخصص چې د هرات د نننۍ زلزلې په ارتباطي وروستي تحلیل موږ سره شریکاوو. البته په هرات کې د نننۍ زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د تازه ارقامو په اساس چې د ملګرو ملتونو سازمان شریک کړي دي، لږ تر لږه 360 کسان په نننۍ پیښه کې په هرات ولایت کې مړه شوي دي، سلګونه نور هم ټپیان دي. د طالبانو حکومت هم ویره ښودلې وه چې د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي. البته یوه زوروره زلزله نن په هرات کې د 6.2 ریکتر په کچه باندې د هرات زندجان او شاوخوا ولسوالۍ ولړزولې. همدارنګه په بادغیس او فراه کې هم ټکانونه حس شوي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو له پاکستان غوښتي د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. آی او ایم او یو این ایچ سی آر نن په یو ګډه اعلامیه کې ویلي کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ستونزو سره مخ شي. د پاکستان حکومت ویلی دی تر لکونه افغانان به د اکتوبر تر اخیر پورې لدغه وعده وباسي که په خپل خوخه ونوتل. جزئیات په دغه ریپورت کې.
له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو ل پریکړې وروسته د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم له پاکستان غوښتي څو د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې افغانستان ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو اړوند د دواړو ادارو په یو ګډ اعلامیه کې چې نن سهار د یو ان ایچ سی آر په ویبپاڼه خبره شوې، د کډوالو د اجباري اخراج په پایله کې د بشري حقوقو د شدید نقص په اړه اندېښنه ښودلې او له پاکستاني غوښتي چې په خپل خوخه بې له کوم فشار او په بایزته توګه د افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ د افغان کډوالو په اړه له پاکستانه د یو ان ایچ سی آر او آی او ایم غوښتنه مهمه بللې او په خپل ایکس شبکې لیکلي چې د افغان اتباعو اجباري ستنېدنه د بشري حقونو د سختو سرغړونو لامل کېدای شي. په بهر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماټیکو اساسوالۍ هم په یو ګډه اعلامیه کې د افغان کډوالو د وسلو په برخه کې د پاکستان په ورستۍ پریکړه اندېښنه څرګنده کړي او ویلي دي چې د پاکستان د پریکړې زرګونه افغان کډوال له بد وضعیت سره مخ کړي. په اعلامیه کې له پاکستانه غوښتنه شوې چې باید له افغان کډوالو سره د کډوالو د نړیوالو قوانینو پر بنسټ انساني چلند وکړي. اخوا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د عدالت غوښتنې په یو لیک کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له علي کمشنري غوښتي چې د کډوالۍ د قانون پر بنسټ دی د افغان کډوالو له حقونو دفاع او دوی سره مرسته وکړي. د دې شورا د اماړیکو مسول اتسارنوال عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل
اکثریت مهاجرین از تشویش
ډیره کډوال له ډیرو تشویشونو پر رواني ستونزو اخته شوې دي. موږ له نړیوالو ټولنې غوښتنه کوو چې افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې عاجل اقدام وکړي تر څو دوی ټول له دې سرګردانۍ خلاص شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د اسلام آباد پولیسو د بیلابیلو استوګنیزو خارګوټو مسؤلینو ته خبرداری ورکړې چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. د اسلام آباد په بی ولس سیمه کې میشت یو افغان کډوال چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وايي په داسې حال کې چې قانوني اسناد هم لري د کور د مالک له لوري ورتال د کوره د وتلو جواب ورکړل شوی دی.
زه د بی ولس په ای بلاک کې ژوند کوم. ویزا هم لرم، پاسپورت هم لرم. نن راته د کور مالک جواب راکړو چې باید کور نه ووځم.
جواب دوه
په اسلام آباد کې اوبل میشت افغان کډوال هیواد ازادي راډیو ته وویل
رهایشی زیگونو تا چکم مکتوبونه تلیلی دولت دخوانه آغا که مطلق دا افغانانو دو ویستلو ذکر کرده ده رهایشی پلاتونو نه دا دیر لوی نورین ده خلق پستونزو که دی دلتا دا خلقو مسائل روان دی خلقو کاروبارون روان دی خلقو کیسون روان دی.
په پلازمینه اسلام آباد کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول رشید بټ وایي د حکومت لولوري لیکلې خبرداري ورکړل شوی چې افغانانو ته باید کورونه او دکانونه په کرایا ورنکړي. هغه وویل
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د حکومت لولوري د ټولو کورونو او مارکیټونو خاوندانو ته امر شوی چې افغانان خپل کورونه باسي. موږ مجبور یو چې تاسو پریکړه عملي کړو ځکه د حکومت په خبرداري کې واضح لیکل شوی چې یا مردان نه منلو په صورت کې بعد کورونو له مالکانو سره قانوني چلند کیږي.
مالک کې خلاف جو نه و سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی.
د طالبانو حکومت تازه په دی اړه څنې دی ویلي خو تیر ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي و چې د دې سفارت د قونسلي او کډوالو ګډ پلاوی د اسلام آباد د پولیسو لمشر سره لیدلی او په دې خار کې له کډوالو سره د پولیسو د ناسم چلند دی ورته شکایت کړي. د پاکستان حکومت د تیر اونۍ د سې شنبه په ورځ د دوی د شمیرو لمخي 1.3 میلیون افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د رواني میاشتې پایاله د هیواد اوزی کنه دوی به په وړاندې سخت اقدامات وکړي. کاتوم د پاکستان د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او دا د کډوالو د حقونو په برخه کې سرغړونه بلل شوی خو د پاکستان حکومت تر دې دمه په خپل دریس کې د بدلون کوم څنډې ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د اکتوبر ومه په افغانستان کې د القاعده شبکې د زپلو په موخه د امریکایي ځواکونو او د هغو د متحدینو د عملیاتو 22مه کلیزه ده. یو شمیر سیاسي او پوځي کارپوهان پر افغانستان د امریکا برید ناکامه او بې پایلې بولي خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې په زپلو کې بریالی شوي. په همدې حال کې د طالبان حکومت دغه ورځ د تورې ورځې په توګه یاده کړې چې د دوی د لومړي پړاو واکمنۍ د ړنګېدو لامل شوه. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د القاعده شبکې او د طالبانو د حکومت د زپلو په موخه د امریکا او د هغوی د متحدینو له عملیاتو له 22 کلونو تیرېدلو وروسته یو شمیر سیاسي او پوځي شونونکي پر افغانستان د غبرید د موخو او لاسته راوړنو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو پوه داوود مایار وایي امریکا هغه موخي چې لامل یې پر افغانستان د پوځي برید اعلان کړی وو نه دي ترلاسه کړی. په ټکو کې په افغانستان کې شل کلن حضور بې پایلې وو.
امریکا پدری اهدا افغانستان باندې حمله وکړه. یو هدف دا و چې افغانستان کې د تروریزم مقابل مبارزه وکړي، تروریزم دلته منځه یوسي او بل شعار یا بل هدف دا و چې دلته مواد مخدر مقابل کې مبارزه وکړي. یو همدارنګه دریم هدف دا و چې قانونمند او یو مستحکم نظام افغانستان کې جوړ کړي. امریکا د تهاجم یا د حمله نه چندان ګټه ونه اخیسته. امریکا په افغانستان کې ناکام.
خغل مایار زیاتوی هغه اهداف چې امریکا پر افغانستان د خپل برید لپاره اعلان کړیو لترګری او نشوي توک سره د مبارزي او خې حکومتولۍ په ګډون یوې هم ندی تر لاسه کړي. د پوزي چارو پوه اسد الله ندیم په دې باور دی چې د امریکا د برید پر مهال د طالبانو ډله ډیره پیوړې نه و خو له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته د پټوکو طالبان پیوړې شوي. نو موږ ازادي راډیو ته وویل
گروه نظامی امریکایی ها این قابل تایید
در امریکا پوزی این نواتل در تایید ورنه و یعنی دای و استراتیجیک تیر وطنه و پوزی لیده دوی هیت لاست راورنه ندرلو ده دوی عملیات وکرل او افغانستان تنه نواتل خود جگری لمری کرخی ندرلو ده طالبان یو کمزور از واق دیر پر وصلو سنبال نو او القاعده هم دیر پیاوری نو و رسل اغیی چه دوی افغانستان و وطل طالبان پیوز واق من قوات بدل شمیدی
گروه فوق لده قوی تبدیل شدن
خو یو شمیر کارپوهان د امریکا د غبرید چې د 2001 کال د اکتوبر په ومه پیل شوی وو یو بریا غنی د سیاسي چارو په اساق اتمر په دی باور دی چې امریکا په دی وتوانید چې په افغانستان کې القاعده شبکه ما تکړي خپل موخي تر لاسه کړي
د امریکا هدف د القاعده شبکه او د طالبانو د حکومت چې هغه د القاعده د لپاره د امکانات د نن په افغانستان کې برابر کړي د دوی لمنځه وړلو او هغه نظام مذکور شو او د القاعده شبکه هم دلته له منځه لاړه د القاعده مشران پاکستان ته وتښتېدل
بل سیاسی پو طارق فرهادی هم ورته نظر لري وای امریکا په داسې حال کې پر افغانستان برید وکړ چې افغان مشران متحد نه وو د پاکستان په ابتابات کې د اسامه بن لادن په وجلو سره خپل هدف ترلاسه کړ په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر ومه چې پر افغانستان د امریکا د برید له 22مې کلیزې سره برابر ده په خپل اکسپانه کې دغه ورځ د تورې ورځې په توګه یاده کړي د امریکا پر خاوره د 2001 کال د سپتمبر 12مې له تروریستي بریدونو وروسته امریکا د همدې کال د اکتوبر په ومه په افغانستان کې د تلپاتې ازادۍ تر نامه لاندې پوځي عملیات پیل کړل امریکا القاعده شبکه د سپتمبر 12مې بریدونو مسؤل وګڼله او افغانستان کې د عملیات ځکه پیل کړل چې د هغه وخت طالب چارواکو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن او د یادې ډلې نور غړي واشنگټن ته نو سپارلې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن څو کال وروسته د 2011 کال د مئی په لومړیو کې د پاکستان په ابتابات خار کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شو په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور او جګړې کابو شل کال دوام وکړ د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د معلوماتو پر بنسټ په دې جګړه کې 2,940 امریکایي پوځیان وژل شوی په دې دوه لسیزو کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت نظام د وژل شوی او سرتیرو پولیسو شمیر شاوخوا 65,000 او دغه شان په دې موده کې د طالبانو د جنگیالیو د مرګوب لشمیره له 50,000 څخه زیات دی په افغانستان کې د امریکا او ناتو د شلکلن پوځي او سیاسي حضور مهمه لاستراوړنې د طالبانو د لومړی پړاو وکمنې ډنګیدل د جمهوریت نظام رامنځته کېدل د ټاکنو په ګډون د اساسي حقوقو او ازادیو تضمین د بیان ازادي د ټولنې د ټولو طبقو د بشري حقوقو په رسمیت پیژندل او مهمو نړیوالو کنوانسیونونو ته د افغانستان لاسرسي او چې دغه هیواد لپاره ډیری ازادۍ برابر کړي خو د افغانستان د یو شمیر سیاسي کارپوهانو او افغانانو په اند دغه لاسترولنې له لاسه وتلې دي او طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمنان دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي رادیو ته غواګیست په اسپانیا کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت سره د تعامل خبر ورکړی دی سفارت په یو بیان کې چې په خپل ټولنیزو پانو کې خبر کړی ویلي دا تعامل دغه تعامل د افغانانو لپاره د کنسولګری خدمتونو د وړاندې کولو په هدف شوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکلم دغه خبر تایید کړی دی یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او سیاسي کارپوهان وایي د افغان سفارتونو او طالبانو د حکومت ترمنځ تعامل هدف د کنسولګری د خدمتونو اسانتیا ده په دې اړه په مخکړه د سنا کاکل ریپورت
د هسپانی په پلازمینا مادرید کې د افغانستان سفارت د جمعې شپه په خپل ټولنیزو پاڼو کې د یوې لمی په خبرولو سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له وزارت سره خپل تعامل اعلان کړ دغه سفارت ویلي چې افغانانو ته د سانتیاګو د برابرولو او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په موخه د قونسلګرۍ د اسنادو تصدیق لیکونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته استول کیږي دغه سفارت په دې لامه کې ویلي چې د افغانستان او دغه هیواد د خلکو استازي توپ کوي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل رسنیو ته په واسطول شوی پیغام کې د خبره تایید او زیاته کړه
ټول هغه اسناد چې هلته به هغوی ته رجی کیږي او هغوی بې تصدیقی بیا به د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي او ټول به په قانوني باندې کې مراحل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت هم ټول هغه اسناد چې د اسپانیا سفارت له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي د اعتبار وړ بولی او قانوني دي.
تر دې مخکې په هالند کې د افغانستان سفارت د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی و او ویلي و چې د قونسلګرۍ د خدمتونو اسناد به د تایید لپاره کابل ته ولیږل شي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ځینو هیوادونو د هغوی ډیپلوماټان منلي او په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه چې د پخواني جمهوریت د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي د طالبانو له حکومت سره خپل تعامل اعلان کړی دی. د هسپانیې د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په دغه هیواد کې د افغانستان له سفارت سره زموږ اړیکې هم بریالۍ نه وې، خو یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او سیاسي کارپوهان ویل طالبانو سره د افغان سفارتونو تعامل د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی، بلکې د قونسلګرۍ په خدمتونو کې د اسانتیاو رامنځته کول دي. یو پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د افغانستان سفارتونه قونسلي خدمتونه وړاندې کوي. د ستونزو د هواري او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره تعامل کیږي. له دې څخه باید بله معنا وانخیستل شي.
از اصول تلقی نباید شود.
د افغانستان یو بل پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارجوی دغه تعامل د قونسلګری د خدمتونو د رامنځته کولو لپاره دی او له طالبانو سره په نړیواله کچه د عمومي تعامل په معنا نه دی.
چې اکثره سفارتونه د افغانستان څخه بهر ملکو کې دي، دوی مجبور هم دي چې له وزارت خارجه سره اړیکه کوي، ځکه دوی چې هغه اسنادونه صادروي یا حقوقي تصادق جوړوي د خلکو اسناد تاییدوي او په دې په مقابل کې سکوک او پیسې او مالیا هم اخري د وزارت خارجه د افغانستان نه تاییدوي. نو بنان اړوند ادارو کې دا د افغانستان اعتبار وړ نه وي، نو بنا دوی ته مراجعین نه ورځي او بالاخره سفارت د سقوط په حالت کې نو دا ډیپلوماتان هڅه کوي چې وزارت خارجه سره اړیکه جوړه کړي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکری بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دا تعاملات د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي.
بدون شک نوې رفتارها در حقیقت به من
بلا شک دغه چلندونه د هغه تعاملات او پسیفي چې اوس مهال یو شمیر سیاستوال یې له طالبانو سره لري. دا باید له دې سره غلط نشي چې د مذاکرات او تعاملات د طالبانو تر رسمیت پیژندلو په معنا دي.
معنا او مفهوم به رسمیت شناختن طالبان هست.
اغلی بارکزی زیاته وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک نظام له څلور نیمو لسیزو راهیسې د ډله ییزو ګټو پر بنسټ فعالیت کوي او ډیپلوماټیک دود پکې په پام کې نه دی نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت ته خپل نوی ډیپلوماټ استولی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په دې وروستیو کې ملت ته د دولت حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د نړۍ په 1500 هیوادونو کې ډیپلوماټیکې استازولۍ لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کونړ مرکز اسداباد اړوند په نوابات سیمه کې د بارخیلو د کلی اوسیدونکو وایي چې د څښاک د پاکو اوبو څخه بي برخې دي. د دوی په وینا ماشومان او لویان له سیند څخه پر اوبو راوړلو ساعتونه تیروي او هغه اوبو هم ککړی او غیر صحي دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
نه کلنې سلما ګلابي رنګه پلاستیکي زړې چپل کې په پخو کړي نری شنی جامې اغوستي دي. د څخلو بو پسې د کونړ سیم تراغلې لس کیلوي زیړه بوشکۍ په دواړو لاسونو کلک نیولې او د سین لوبوي ډکوي. سلما وای کور سره نږدې ټولې ساګانی وچی شوي او دوی اړ دي چې د خپل اړتیا وړ وبو له سین پوره کړي، چې دې کاري خونځي ته تګ هم د خند او ځن سره مخ کړي دي. او کلن شاه محمد چې په ګجری ژبه خبرې کوي وایي خونځي ته په وخت ځانونه نشي رسولی او نا وخت تګي تل د خونکو د غصې سبب کیږي.
زه خونځي ته ځم، کور کې د اوبو د راوړلو څوک نشته. لومړی لسی نو به راوړم، هغه پوره کوم او بیا خونځي ته ځم. خونځي مو له کورونو لرې دی او کله چې خونځي ته لاړ شم ښوونکي راته په نا وخت را تک په غوسه کیږي.
دا یوازې سلما او شاه محمد نه دی چې د کورونو داړتیا وړ اوبه په تنکیو ځانونو پوره کوي او هر ورځ پرې د خونځي نا وخت کیږي، بلکې د دوی په څیر په لسګونه ماشومان او ماشومانې هم دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي او هر ورځ په کوچنیو پښو د اوبو له ډکو لوښو سره له تیګو ډکه لاره وهي. د نواباد د بارخیلو کلي اوسیدونکي به له تیرو دوو کالو په کلي او شاوخوا ځایونو کې د څښلو اوبه ورکې شوي. ځایي اوسیدونکي وایي د اوبو کمی او نشتون په وجه ډیری کورنۍ له کلي کډوالې شوي دي. په وینا چې کډوالو شوو یا ځانونو ته کورونه پیدا کړي او یا یې هم اوبو سره نږدې ډاګونو کې خیمې لګولې دي.
ورزو خوستا هلتا ورمورز د رنگین مخام پنوم آزاده مشایره جوړه شوی و چې د ګڼو نور سیمو شاعرانم ورغلی و. د مشایره تابع کونکو ویل د دې پروګرام هدف د خلکو یووالی او د افغاني هنر او فرهنګ پرمختګ لپاره کار کول دي. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورت چمتو کړی چې د یو تن ځوان شاعر صدیق مومند په ترنم پیلېږي.
دا په خوست کې د یو شمیر فرهنګ پال ځوانانو په نوښت د خوست په امانی لوبغالي کې د رنگین ماښام په نوم آزاده مشاعره ده چې د خوست سربېره ورته د کابل، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه هم ځینې شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال راغلي ول. د پکتیا اوسیدونکو شاعر بابرزی او څار خپل دا شعر وړاندې کړ.
قربان شم کڅوک راځي یو ځلیکا او کزي دوه ځلیکا، زړه کې مې زور نشته نازونه نخره وړای نشم، وخت به هر څه کوي خو هیر نکړې پښتون یما، هغه او څار به یې مسترګې بدلوای نشم.
د خوست پرنګین ماخام کې زنو شاعرانو تنزیه شیرونه او کمیډي ټوټې هم وړاندې کړې چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدې. تنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې کړ.
سترګې دې پوي کز مازر گای ګروي شنو تخریقي حاګه زای ګروي، د مستش په دې په هر شا کې شوی هر چوک چې تاسو په پړای ګروي.
خصوصي شاعران او فرهنګيان آزاد مشاعري د دې لپاره هم خواندوري او غزمني بولي چې په دې سره ولست لوړ روحي ورکول کیږي او د ټولنې خیاو نیمګړي خواوي پکې په ډاګه کیږي. د پښتو ژبې نوموت شاعر الحاج پیر محمد کاروان ویل،
د نن مشاعره ډیره زبردست او ډیره ښکلې مشاعره وه، په سره باندې او ریکارډ مات کړو، ریکارډ به دې مات کړو چې مخکې به داسې یو ډول اصطلاح باندې یو په حجاب کې به کېدل، یعنی چا په آزاد ډول باندې چک چک هم پکې نه وي، بده کنن در چک چک خبر هم پکې وای، یعنی ډېر په صمیمیت باندې وا او د هر چا خپل لغه افکار وو، د هر چا خپل لغه هنر وو، هغه یو خدلو شاعرانو پکې غزل وویل، نظمونه وویل.
یاد دیوی پلو یا پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې شپنی بندارونه، ملی ادبی ناستې، مشاعره او د خوښۍ په مراسمو کې د ملګرو او همزول راټولېدل له لسګونو کلونو راهیسې دود دي او دا دود د وخت په تیریدو سره نور هم نوی شوی او ډېر شوی دی.
وطن گران وطن جنت نشان وطن تزمون شم مونگستایو پتنگان وطن تزمون شم مونگستایو پتنگان وطن.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را باندې ولګولې،
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوډیونکو سلامونه مې ومنې.
سګاټه د خپلې او د خزه ګټه نه پیسې خپل پلاس کې اصلا نو واکور کې نه اختیار سي، هغه خزه لار سي د خپل پزره باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کې، دا اصلا اجازه نه لري.
غږ مو اوریده چې ویلې یو شمېر هغه مېرمنې چې خپله دنده او معاش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځني ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې مېرمنو ته د هغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
د خځې راستل کو رازان د شارم ګنیزان په یو پیغوري ګنیسي خپل پردای ماته په غوړه کې سلام زو تر مخته او خځه ما په شاته بازار ته روانه کړې ده. ځکه د حضور او رسم ریواج مونږ اکثره دا رقم ته د دوا جنا
نن امدا موضوع چې ملتیم وکړي. قدرمن اوریدونکو، د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي. د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی، ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي، بیا که خواښ وي یا نه وي هماغه باغوندي. د ښځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وو ته اوږه ورکړي، خو اوس چې بې دندې شوي دي خپله ګټه نه لري، ټول لګښت نارینه برابروي. همدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي. د کابل یو اوسیدونکی چې د 5 ماشومانو مور ده وایي دا تل غواړي چې کور ته د اړتیا وړ توکي لکه فرش، ظرف او داسې نور واخلي، خو دا چې دا خپل کار نه کوي د کور عاید یوازې میړه پیدا کوي، دې ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي.
څه ګټه د خپل یو ښځې ګټه نه پیسې خپل په لاس کې نو ښځې ته اصلا نه واک ورکوي نه اختیار سي. هغه ښځه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالي ځان ته انتخاب کړي، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا د پرده یا توشک د شیان انتخاب کړي، دا اصلا اجازه نه لري. بس هماغه سړی به ورته راوړي له بازار که خیر راوړ که خراب راوړ، ښځه به په کور کې تحمل وي، ځکه د خپله ګټه نه ده، پیسې د خامن دي. دلته د افغانستان ښځې ډېرې مظلومې دي، خو نه هر څه به تحمل وي.
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لیدل کیږي. د خوست ولایت له اوسیدونکو اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل زړه بازار ته د تګ او لګښت کولو څومره واک لري؟
خوست کې دا رقم جواز سي خپل خزه کور نه نوزي، کور نوزي خو نارینات من وسره داسې نه کیږي چې خزه دي جواز کور نوزي، ځکه دا کوم سم داسې ریواز داسې کور نه خزه جواز نه نوزي. اکثره داسې وزي یو نیم کور کې سرپرست و نه لري یا ماشومان وي کور کې سرپرست نه وي، نو هغه وزي. او زمونږ طرف ته دا رقم داسې مونږ و خزه بیا یو خار ته خپل خواخه یو شای خور خو نارینه وسره یتمنه
بیا څومره مثلا ورتوای چې دغه شای دا رقم واخله، دا ټوټه دا واخله، تو شکر دسی واخله، پرده دسی واخله، څومره خپل نظر ور باندې منیا؟
نه هغه سه خزو کوم شای سه په کار وي په کور کې، هغه خپل دوی ته د خزو کار کې بیا کار نه لري، کوم شای دوی اخري هغه مون سره په دومره سره زو سهار ته سره راځو، کومه سودا سه دی په کار هغه سودا واخني، نور ته بیا مون کار نو سره لري، سي تاسو په کار دي څه نه اخري او څه نه اخري، سره په دوله پاره سره زو سهار ته نارینه سره یې سره وري او بیرته بوز.
ایا د سنارینه خو دې لیدلې چې خځو ته اختیار نه ورکړي، ټول شی په خپل زړه ورته راوړي وای کړي خواږه کړي خواږه نه يم دا واخله؟
او ستاسو دا رقم ستاسو بازي زوی کې دا رقم ستاسو یو چیز ورته راوړي، نو هغه کور کې خځه خواږه نه بیرته بیا نه وته بدلې په زور ته یې سم دا لري بس ته یو اړ لاړم یا درې اړ نه زم درته، نو ستاسو دا رقم نارینه ستاماري درې دي خپل.
ولی نارینه چې کوي مثلا په میرمنو باندې خپل نظر په زور باندې مني، هغه کې د دې شخصي وسایل اخیستل وی یا د کور د وسایل رانیول وی کنه، ولی خپل نظر په زور په میرمنې باندې مني چې همدا دینو کې د خوښیږي کې نه خوښیږي.
ځان د سبادو ته بریخ ځان باد احساس کوي چې زواري خزه ته یو شای درې واره راوړم یو شای څلور واره راوړم، خوخ یا خوخ نه وي یو واجه خو ځای وي چې دوی ځان ټیټ نه راوړي، د خپل کورنۍ ته یو شای وته راوړي چې بازار خوخ یا په خوخ نه دي کوټه مسایر وي. اکثر په کلو کې دا رقم ده چې خزه راستل کو رزان ته شارم ګنیزان په یو پی غوري ګنیسي خپل پردای ماته په غوره کې سالا زو تر مخته او خزه ما په شاته بازار ته روانه کړي ده، ځکه د کلتور او رسم ریواج مونږ اکثره دا رقم ته د دوا جنا
دا رقم رسم ریواج ښه ده چې دوی په دې باندې شرمېږي د ښځه ولې ما سره بازار ته لاړ شي زه خپل هر شی چورته راوړم راوړم به دا کار ښه ده که بد؟
نه زما په نظر دا کار خو غلط ده، ځکه چې د ښځې ذوق د نارینه ذوق ډېر فرق سره لري، نو باید هر څوک خپله خوښه یو هر ته بوزي که یو ښځې نه پرېږدیم نو باید نارینه خو سره لاړ شي، دا ځان ته شرم او پیغور ونه ګڼي چې ما ښځه هر ته بوتلم.
او کچیر امدسی دا وضعیت دوام وکا د میرمنو هغه غوښتنې په نظر کې ونني ولسی په زور یو څه په ومنل سی کړي کور بارکی کې په خپل بارکی دا به څومره بد نتیجه ولري
دا مونږ تاسو ټول ګورو ټول په دانه چې جاده کوم باد واقف سي دي تاسو حقوق مبارک نن سب روان دي ټول دغه لاملونه دي نور کوم کورونه تر خپل سره مستقیمه ټول هم د لاملونه دي کنه هم د نتیجه ده دا حل نشین دا ټول چیرته حل کیږي سره
په دې مسایلو چې په کور کې د میړه او خځې ترمن جنگ دا به په مشمار باندې څومره بد اثر کوي
کوم کورونه تر بیا سي دا غاده مور پلار ناول سکول مکتب سي دا مور پلار مکتب دوی تار څه سي مور پلار وي نو سيغه خغه تو نه خي نو یو تا ایندا ته سوچ پکې سي ایندا به څه کم دی ول پور مکتب دی یو مکتب حیثیت لري سي پور دي خنه نو ایندا زون دي ټول خراب نه
افغان لیکوال او د خځو د حقوقو فعال اوګي امیل وای چې په یو شمیر افغان کورنیو کې خځې بې واکه کول د ځینو نارینه و لپاره یو ډول بې ځای غیرت ښکاري لکه موږ سره مې مارکه کړې په ګډه سره اورو
خوښن په افغانی ټولنه کې خو د تاوتریخوالی دغه ضدیت د پخوا راهیسې البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کې د کور په تزئین کې د کور په اخیستلو کې کوم سامان چې اخلي څرقه یې کېږدي حق ورته ورکوي او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا د وخت نه ورکوي غواړي چې د خپل هغه راج وچلوي خپل هغه زور ورباندې وچلوي تاثیر لاندې راوړي یو څه حیبت ایجاد نو زیاتره دا داسې شوي دي ما په سترګو لیدلې دي چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد یې اوچت زموږ خپلوان کې یوز نو خبره په دې کې ده چې هغوی کې یوه ناوې یو چپسې په خپل زړه کړی و دا نور شیان خو پرېږده حتی یو غواړه کې په خپل زړه یعنې ته باور وکړه چې ژمی و هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی و اما دوی په کور کې نیولې و ځکه دوی لږ زره امکانات په تجارتو پیسې درلودې دا یې په یو پښه باندې په ساتونو ساتونو په واوره کې ودرولي و دې ما ته کیسه وکړه زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې اثر دا څه رقم حالات و واقعا دغه رقم کړنې دا رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کې دی او نه په انسانیت کې دی افغاني میرمنو باندې اعمال کېږي خصوصا دوی چې نوی واده کېږي نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دوی باندې هغه خپل هغه وچلوي تاثیرات ولري اوس هم دغه کورنۍ شته دي داسې یو معلومه ده چې انګورې راوستې ده بس یو څو ورځې وایم موږ خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي او اوس چې طالبان راغلي دي چې نارینه خو هسې په ښځو باندې ډېر ظلم و زور کې چلول چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مزې دا مه کوئ هغه مه کوئ اوس چې دوی دا کار یې کړی دی د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی او نور هم دوی باندې یو چند هغوی کوي څو چنده دوی هم ورسره یو ځای دغه
اغلی امیل یو میرمن څومره غواړي چې په خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي خو د نارینه ول خو دا واک نه ورکول کیږي دغه ته په میرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي او دا د خپل کور جوړول او د خپل کور منظمول او ته څومره لیواله وي مګر څوک د حق نه ورکوي
چې یو میرمنې ما زما زړه غواړي چې په خپل زړه باندې ارڅ واخ له مغه رقم جوړ کم د زیات پرختیام تاثیر کوي هغه هر څوک حق لري طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرشت کې د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخلي او په خپل زړه یې کېږي په خپل زړه یې وزړه یي او پاش په خپل زړه هغه کې یعنې زړه یې غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي د هغه احساساتو جریه داره کوي هغه احساسات یې وژني شخصیت وژني ورته چې یعنې زه په دې کور کې اوسېږم زحمت وباسم کار کوم ستړی ستومانه لالهانده احترام د دې کوم، اما زه د دې حق نه لرم چې خپل زړه خپل وطن کې یو څه خپل ځو باندې ترسره کړم، یا په هغه د میلمه په کوټه کې یا په نورو داسې یو څو تغییرات راوړم او هغه زما په خوښۍ وختن سخته.
غوښتنه مو له داسې نارینه وو نه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي او دا حق ورکړي چې دوی اده اقل د کور چارې په خپل ځل تنظیم کړي.
دا میرمن هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل زړه او کار تر سره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کو په خپل مټو باندې ولاړ وي. هغه وخت ښځه کولای شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالي لحاظ بس یې نه تر رسیدلې وي خپل زړه باندې، بیا هغه وخت ډېر کم دوی کولای شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیری کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي دا ژوند یو چانس دی. دا به څومره ښایسته شي چې کله د دوی په منځ کې تفاهم وي او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي ځکه هغوی دوی ته ګوري، دوی شخړې ګوري، هغوی هم په راتلونکي کې لجوي چې او ډېر خشن او قدایي دی ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات مهم دی چې یو بل ته سړی ارزښت ورکړي.
بله، او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وایخلي، رای وړي.
واقعا یا ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري. همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې په نظافت کې په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. ته باید وخت ورکړ شي، خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کاندي، دا به ډېر ښه.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي. د کابل په هانتون ماصله لیما بیا وایي چې په زینو کورنۍ وکي لامغه پایل څخه چې جلی نړۍ ته راځي، لاغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کیږي. لیمې سره مهم مرکه کړي هغه په پایل کې وایي،
په افغانستان کې کچېرې وګورو له کلونو راهیسې دغه څه یو دود یا هم اننه شتون لري چې په هیڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. هغه د سون په اړه ده کله چې یوه نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې لا خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې د دې سرنوشت خاص نور خلک د دې په د سون کولو حتا پریکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته ورکړي. نو دغه حقونه له پخوانه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دې هیڅ دا نه خوښوي چې د دوی ښځې د لاړې سي په بازار کې مارکیټونو ته، دوی دې په خپله خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني یا هم هغه انجونې چې راځي په بازارونو کې کاري خو کې هغوی ته وایي دا ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي، ډېرې سپین سترګې نجونې دي چې دوی راځي په خپله خوښه باندې ځانو ته جامې اخلي. دوی خدا ګڼي چې د دوی په خوښه باندې همېش باید یوه ښځینه سون وکړي، که هغه په هر برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفتارمات په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسيږي. دوی همېش غواړي چې ښځینه د دوی تر تسلط لاندې اوسيږي. اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون نه تک اجازه نه ورکوي. ولې بهر کې کوم نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده، دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته اکثریت نارینه ما لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې موږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې، په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي، کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي، اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لري یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندئ. بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا زغملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي، ښځې اغوستې دي، چې مونږ انتخاب کو یا هم ورته وای به ورته مونږ ته وای چې ولې تاسو به دغه سه به شرم جامو غوښتنه له مونږ راکوي چې تاسو به تو اخونه په داس حال کې چې هغه چې موږ دوی بیرون ورسي پر دې شو چې وای نه په مغز ته لږه ما کې خوخی.
بله، او یو موضوع دا چې اوس اکثره میرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنښتل شوی. البته د یو شمیر ښځو په وینا مثلا دوی نسی کولای په خپل زړه پرده کورته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا، دا هر څه به نارینه راوړي که خی که خراب دی به منی په کور کې به استفاده کوي. په خپل ښځو ته څه کول پکار دي چې کوم څه چې دوی غواړي یا د ځان لپاره یا د کور لپاره چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي؟
مونږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنۍ شرایطو کې مونږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. خلکو کښته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینهو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بیکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقاً بیکاره دي. هغه کوم څه چې مونږ یې انتخابوو د یوې ښځینه په توګه باندې نارینه سره مرسته کوو، باید مونږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې د مونږ د کور د نارینهو درآمد ډېر کمې. ولې زه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پر دې په ډېر سره پنځه ډېر سره په دې بیه ورکوي، او زه شله اوسم یا هم مونږ شله اوسو په نارینه او ښځینه، ته به هرو مرو همدا پر دې ماته اخلي د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د مونږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه تنه انتخابوو چې هم اقتصادي واوسېږي او هم ښایسته واوسېږي؟ تنه ښایست په دې کې به نه وي چې مونږ لرسو په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږدو چې ښکلا کې. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. مونږ باید د اقتصاد مطابق که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه د دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي، مګر نه یې ورته اخلي، وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا ما اخله. له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتاً لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته به پوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به چې جامې اخیستې، کوم څه به چې ما ده ته ویل چې هغه ماته واخله که به هغه ډېر بېکاره شوی. زه په دې پوهېدم اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شوی ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته. خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې، ما به هغه انتخابو ولې دوی به ماته نه اخیسته. تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په زړه کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایي مورې هغه شی چې ما انتخابو هغه ارزانه وه، تاسو کوم بوټان چې مونږ ته اخیستله، هغه څه چې ما انتخاب کړي وه دوه جوړه پرېکېدل، ولې تاسو مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کښې د هغه عقده پاتې ده چې ماته به دې په مغه وخت کښې نه ما هغه شی چې مونږ انتخابول اخیستې به دې وله. اوس کله چې د ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایو، زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې ته یې له خپله انتخاب کړې. مونږ چې په کوچنیوالي کښې دغه حق تاسو له مونږ نه اخیستی و، اوس یې ما له دې نه واخله، ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي. هغه نه چې د دې په زړه کښې وه عقده پاتې شته چې ما به دغو نه کاله چې زه کوچنۍ ولم هغه څه ما انتخاب کړي ولې دوی راته وانه اخیستل.
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري، هغه که د کور وسایل وي که جامې وي، چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته وانه اخلي، څه به ښه وي چې هغه څه چې هغه د کور میرمن، هغه د کور خور، هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل سي؟
دا یو ډول حق ده، یا هم په شخصي ژوند کښې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کښې ورمداخله کړو چې ته باید دغه رنګ یا هم دغه جامې واخلې، یا دغه لوی دي دغه کالي لوی واخله، یا هم دغه لنډ دي اوږده مه اخله دغه لنډې واخله. موږ هر څوک به باید دا حق لري او انسان نه وانه اخلي چې ته څه اخلې، باید ته په خپله خوښه باندې انتخاب کړې، نه د بل چا پر ځای باندې. خپلې ښځې، خپلې لورانې، خپلې خویندې چې بازار ته بیایي، باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغسې عمل وکوي. تر ټولو لومړۍ خبره ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري، دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وړي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي، نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
هیله کوم کولې ښه وخت درته.
د اسلام دین هم خزو ته د حق ورکړی چې دوی په خپل زړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د خزو د اسلامي حقونو په برخه کې څیړنې کړي وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د خزو په شریعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د خزو حقوق راغلي دي، همدغه شان دي الله جل جلاله خزو ته دغه حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ هغه افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولې ده، دلته د قرآن نه سرغړونه کوي، هم د حدیثو نه سرغړونه کوي. حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغو باندې دوی خېږي او نه مني. د خپلې جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، په ځینو نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خاص اختیار نه ورکوي. دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزول د ښځې خبره ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل بوګیانو ته خپل لورګانو ته دوه ته زیاته مینه ورکوله، په هر شي کې به مشوره وسره کوله، نه داسې چې دوی دوه ځله مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی ده، نو د هغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حقوق ورکړي دي، زمونږ پیغمبر له دوی سره به مشوره کوله که موږ د هغه خلاف کار کوو.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمنړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ہم سلام و دعا کارم د مسافر لالی د پار ہم سلام و دعا کارم تیر و مات سہار یا تکاغذ پجرا کارم تیر و مات سہار یا تکاغذ پجرا کارم یار
پردی وطن تورزم